د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. افغانستان په وخت ماښام تر وو بجو دوام کوي. نوریاس نوریم لومړنی نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجري لمریز کال د مرغومیا جدید میاشتې شپږشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په لندن کې د اوکراینی مسافرونکو الوتکې د قربانیانو په اړه نن یو غونډه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزا دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو رښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تدریس و ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړي. دلیل سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزنی کې اوخته دي. خاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډلۍ په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو دی. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب پرون په نوې ډلۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګاټ بایلي سره وکتل. په دې غونډه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سر مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوپکو په واشنگتن کې د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر 9 میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پوز ملامت نه شي. خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جان سوپکو وویل چې په افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او د فساد دوی پر مسریت منفی اغیز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیت د تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. په وینا کې هم متحدو ایالاتونو دوی ته خبرداری ورکړی چې رشوت بنه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی. خو دغو جګړه مارانو ډیر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان بیا رغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار په 2008 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د کار نو څارنه په افغانستان کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات بذارید.
خلک تنوع غواړي. د انتخاباتو په ډګر کې پریږدئ چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټولې ډلې ګډون وکړي. تاسو ته زیان نه اوړي. نشي کېدلی چې په یو جنا هیواد اداره شي. د حسن روحانی دا خبرې پرون د تلویزیون لارې خپرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي. او د دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوي چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت یې پرون د هغه پرېکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزا محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپیژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورنه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر میچ مکونل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې دغه پر دې موضوع غور وکړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوي مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محکمه به د راتلونکې سیشن به پورس پیل شي. ترامپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس په وړاندې پخند ایجادولو تورن دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2023 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بل لور ته ښاغلي پوتین پرون وروسته تر دې چې صدراعظم دیمیتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدراعظم په توګه وټاک.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتي ګراد په درجه یې وړاندوینه سوې ده. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه یې منفي 4 درجې. هرات اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه یې منفي 9 درجې. کندهار اسمان یو څو وریز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یې منفي 2 درجې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه یې منفي 3 درجې. ننګرهار اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې منفي 4 درجې. او کندوز اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه یې منفي 2 درجې. په دې توګه د پلازمېنې کابل په ګډون به د افغانستان په شپږو لوی ښارونو کې اسمان وریز، نیمه وریز او برک برک وي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام بسل 15 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې په پاتې برخه کې پر دې موضوعاتو راپورونه لرو. نن په لندن کې په ایران کې د اوکراینی مسافرونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې کیږي. په دې پیښه کې دیارلس افغانان هم وژل شول. د افغانستان ولسی جرګې پرون په وزارتونو او یو شمېر خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ په دوام انتقاد وکړه او ویل چې دغه حالت باید نور پای ته ورسول شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ د جګړې د ختمېدو لپاره پرون یو دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات چین اخلي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې له معمول سره سم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه ته خبرو. پا په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکې غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکې کې د 1400 افغانانو په ګډون 168 کسان ووژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل د احمد شیبر پر پورت کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملې په ګډون یې ټولې 168 سورلۍ ووژل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا صدر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 172 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګېدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته 3 ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضیه لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیشه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډېره لویه شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومه شي ښاغلی رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا اندیو پرته له دې چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه استاد شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي.
اوکراین له جرمني غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 172 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د یوې ځانګړې محکمې له لارې وکړي.
پرون د لومړي ځل لپاره نیویا ټایمز ورځپاڼې هم هغه ویډیویي تصویرونه تایید کړل چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د ایران پر دو توغندیو پر الوتکې دو توغندۍ لګېدلې وو چې له امله یې دا الوتکه راولویده. دغه ورځ په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې وویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د دې پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریز ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په 8مه د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د 1400 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 کسان ووژل شول. د افغانستان ولس جرګه په وزارتونو او یو شمېر خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ په دوام انتقاد کوي او وایي د دې ادارو سرپرستان قانون او ملي شورا ته ځواب ویونکي نه دي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرون په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په یو شمیر وزارتونو او ځینو خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ دوام د ولسی جرګې د غړو له توندو نیوکو سره مخ شوی. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په اداراتو کې د سرپرستۍ دوام ستونزه پای ته ورسوي.
په وزارتونو کې سرپرستی باید پای ومومي. سرپرست وزیران نه د قانون پر وړاندې مسؤلیت مني او نه هم خلکو ته ځواب ویونکي دي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د سرپرستۍ دوام په اداراتو کې د فساد د زیاتېدو لامل شوی دی. د ملي یووالي حکومت په تیرو 15 کلونو کې د نورالحق علومي له استعفا وروسته د کورنیو چارو وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي. له تاریخ شاه بهرامي وروسته د ملي دفاع وزارت برخلیک هم همدا ډول دی. د ولسی جرګې غړی منور شاه بهادری وای
زموږ ستونزه سرپرستی ده. موږ پرون د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست سلبي صلاحیت کړ، مګر نن یو موین او دوه رئیسان له لاسه نیولې او له وزارت یې شړلي. که دا ستونزه حل نشي د ملت د کور دروازه باید وتړل شي. دا موږ ته بې عزتي ده.
د اطلاعات او فرهنګ او د قانون او پټرولیم وزارتونه هم د ملي یووالي د حکومت د کار له پیل لږ وروسته بیا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. په ټوله کې اوسمهال د بهرنیو کورنیو دفاع مالیه سوداګرۍ اوبو او انرژي خار جوړونې د کار او ټولنیزو حج اوقاف لوړو زده کړو پوهنې اطلاعات او فرهنګ معدن او مخابراتو وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. له دې ټولو سره سره په وزارتونو کې د سرپرستۍ د قانون په څلورمه ماده کې راغلي دي ولسمشر د دوه میاشتو په موده کې د وزارت یا نورو ادارو نماندان د باور رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو حکومت دې موضوع ته څه ځواب لري؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویل
په ټوله تر دې د مولس بنسټونه دي چې د سرپرستانو لوري اداره کیږي. د سیاسي بدلونو په اړه تاسو معلومات لرئ، خو موږ هڅه کوو چې هر څومره ژر ولسی جرګې ته نماندان معرفي کړو او د سرپرستۍ موضوع حل کړو.
د ولسی جرګې او سرپرست وزیرانو ترمنځ ډېرې وخت انکشافي بودیجې د نه لګښت په سر جنجال راپورته کیږي، ځکه خو ولسی جرګې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ وزارت بودیجه تعلیق او د لګښت واکې د مالی وزارت ته ورکړ. د ولسی جرګې غړو د دې کار دلیل د ولسی جرګې غونډو ته د سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی نه حاضرېدل او د بودیجې د نه مصرف په اړه دوی ته ځواب نه ورکول یاد کړل. ومو غوښتل چې په دې برخه کې د سوداګرۍ وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې دغه بهیر کوم لوری خپل کړی دی، د طالبانو دوه سرچینو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرتابه په دې سلا شوي دي چې په افغانستان کې په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د یوې اونۍ په مخه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. دغه سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي دغه راز ویلي چې دا به د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد له فضا سره مرسته وکړي، او دغه راز دوی هیله ښودلې چې په دغه اوو ورځو کې چې په افغانستان کې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن پاتې کیږي، له امریکا سره هیله مندي چې یوه موافقه هم لاسلیک شي. دغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې څېړو، د افغانستان د سولې پروسه ولې دومره پیچلی شوې، د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې پروسه کې څومره رول لوبولی شي چې هغه مثبت لوري ته سیخه کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به خوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری ګڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 1.5 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال سوي وو. دې فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې یې واده کړی او لږ وروسته له میړه سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 19 کلونو ترمنځ 3 اولادونه لري او میړه یې مړ سوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایراني پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو 2 ورځې مخکې نیولی دي. زهرا ویلي چې په یوه واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل سوي او دوی ته د خپلې دفاع زمینه نه ده برابره سوې. دغې افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته یې ویلي چې افغانستان ته یې بیرته ونه لیږي، خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یوه لوی سالون کې له فارن پالیسي مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لک زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمېر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خبرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما په راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمېر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیونه اوسېدونکو پورې ورسېدي. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
او اوس همیږ نړیواله موضوع د امریکا متحدو ایالتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي انتړون لاسلیک کړ چې له مخې یې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات واخلي. د دې په ځواب کې متحدو ایالتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفې کموي. دا تعرفې له نږدې 1.5 کال راهیسې واشنګټن لګولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنجالونو ته لاره هواره کړې وه. جزئیات احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالد ترامپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی و. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې، خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یوه پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مساله ده او ورو ورو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږ اتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې له مخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالتونو ته یې کوي تعرفه نه کمی شي، نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون یې ستایلی دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره نورې خبرې هم وشي. د تړون له مخې به چین د 2 کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
ستاسو له پیغامونو
سخت واورې بارانونه شوي د کابل او کندهار ترمنځ لاره بنده ده او ډېر مسافر په کندهار کې ایسار دي او سخت بارانونه ورېږي. مسافر د ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغه مسافرو ته خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي د کندهار په عینو مینه کې پراتې وي. او په اخره کې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړه او زموږ خبرې نه په نغه نشرۍ په مخامخ ښه.
وېرونه خو دلته بارانونه وشو په مونږ باندې او دا کوټې راولېدلې د لغمان مرایت د کرغی ولسوالۍ د تورغرو کمېدرګي اوسېدونکی او تاسې نن دا هیله ده چې دغه لوړ پوړو چارواکو ته لکه د مونږ والي صاحب ننګ صاحب او نور چارواکي چې مونږ سره مرسته وکړي په ما باندې دوه کوټې دي دواړه په ما راولېدلې او اوس فلحال زه په خیمه کښې ژوند کوم او کوټې مې رانالېدلې دي دواړه د خطو کوټې دي او اوس فلحال ما سره هېڅ وسه
زه محبوب شاه وتمال زابل ولایت د شمزور سوالي د کاختو لسینې د نوخانخیر له کلی په تماس کې دلته دا څلور ورځې کې ډېرې سختې واورې وشوې چې د مرکز خلاف لویه لاره د ترافیکو پر مخ بنده ده. د موږ سره باید بیړنۍ مرستې وشي. وسلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې 60 تنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا تر 300 ډېر کورونه زیانمن شوي، 40 کورونه بیخي او مخ نړېدلي. د سر و مال ډېر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت سلاحکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاحکار د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر هغې سیمه ییزې اجماع خبرې وکړې چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او وویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 209 نوي غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي دي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي پرون د هغه پرېکړه لیک دوه مادې چې له مخې یې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه دی؟ د کوم ځای اوسیدونکی؟
نوم یې زاهد الله دی، د فروان ولایت کوی سپی ولسوالۍ ګدایخیل د کلي.
او څه کار کوې؟
مخکې مکتب ولې دولسم پورم درس ولې 1996 کال کې خلاص شلو د مکتب نه.
بیا دې څه وکړل؟
بیا هغې نه بعد موږ لاړو ترکیې ته سفاره مو کو، ایران ته لاړو. همداسې
اول ایران ته لاړې که اول ترکیې ته لاړې؟
اول غدسې لاړو پاغه باندې، پاکستان باندې، کوټه باندې. زه لاړو ایران ته، ایران ما سي لاړو ترکیه ته.
نو څه دی وکړه ترکیه کې؟
ترکیه کې بس کار کوو، شرکت کې یو 15 میاشتې کار مو کړل. ته
کوم کارو؟
ملته دا کورته یو پتلونو دا کارو شرکت.
ښه، آسان او سخت
کار غي؟ 2 ساعته و خو سخت وای.
ګټه بیا څنګه و؟
ګټم دومره پیسې نه وي خو 3000 روپۍ کېدلې دي زه افغانۍ.
ښه، د میاشتې
میاشتې وه.
څنګه بیا هلته د سات تیرو چکر مکر؟ ځکه هلته تفریح ځایونه خو ډېر دي کنه، چکر دې هم وهه کنه؟
چکر هم وهه و خو خپل وطن بیل یې، خارج دومره خوند نه لري. یعنی
هلته دې څه شی خوښ سو ترکیه کې؟
چکر هم وهه نو داسې ګرځېدلو نور. یعنی دولت جوړ دی، ښه ملک دی، جنګونه هغه نشته پکې، خو دلته دغه کارونه دي.
دا چې لاړې په لاره کنه، قچاقي لاړې، له کومو سختیو سره مخ شوې کنه؟
هو قچاقي لاړلو موږ، لار باندې ډېرې سختي وې. خپله موږ مشکل غر ورته پاکستان مربوط دی، دې کې ډېر ځوانان چپ ښه واوړي یا نور یو هغه پور راشي، انډیوالان دومره سره کوي بس چې مړ شي څو تیګې باندې ولاړې او نور درنه ځي. پلار ډېر سختي او تکلیفونه دي.
په تا خو به کومه سختي نه راغلي؟
بس تکلیفونه ډېر وو. خو موږ ته اول دوی وویل چې پیاده روي تاسد لږ ده، ته موټر یا درته راځي کوې. خو موږ ټوله 15 ساعته پیاده روي وکړله.
یعنې دروغې درته ویلي وو؟
دوی مونږ ته دروغ ولې دوکې وکړل.
نو اوس څه کاروبار کوي؟
اوس پیلم دلته راغلی ما د دکان ته.
څه ټکه ټوکه کېږي؟ ژوند روان دی.
هو انشاءالله بیخي کار کېږي دلته. ښه کار جوړ دی.
خوشحاله یې؟ نو
بیخي خوشحاله یې.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګا ته سپارم چې له نویو مطالبو سره ستډیو ته راغلې. فرشته جان، ښه راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.